سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي امرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسان انتخاب نه دی. غلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهم دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتنو لپاره یې کوي تر دې دمه کومه مثبته پایلې نه ده ورکړې. لدی سر جوخت پیدا طالبان حکومت له شاوخوا یوی ونی چپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په خبر پانه کې چنن سهار یې پر خپل ټوټر پانه خبره کړې ویلي دوی ملګرو ملتونو ته کوم خند نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیزي چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لایمه کې وزل بیا یې دا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تضمین د ژوند دي. لایمه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه خودل شوې دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوې ده چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې ورځ وروسته تر دې خبره کړې ده چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې یو ډارونکي غوروي تل شوې دي، هغه د شیا په پات کې او یا به هم خپل اساساتو باندې عمل کوي. یو نما په پرونی لامی کې ولیدي د دوی د هر ډول پریکړه د واقع په پړه بده اوسنی چارواکو پر غاړه وي. طالبانو د اپریل میاشتې په څلور منځ ته ملګرو ملتونو پر خزینه افغانو کارکونکو بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټامس د سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په لمه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ به په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د لمه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ به په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خوندان دي او له سوداګرو سره هم خبرې اترې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعینو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. غلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په وروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگټن له دې بهیره لرې پات شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کړي. او د کرکټ نړیواله شورا لوري د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندی کې راشد خان په خپل نومړي مقام کې پاتې دی او فضل حق فاروقي دوی مقام ته پورته شوی دی. دغه درجه بندی شو د اپریل په 12مه نیټه اعلان شو. فاروقي له دریم مقام نه دویم ته پورته شوی دی. په اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان 213 او فضل حق فاروقي 692 نمبر لري. په دې درجه بندی کې او بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن په نهم مقام کې دی. تاسو خبرونه واوریدل لوراندی په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. غلی محمد نن د خبرې په یوې ویډیو کې چې په ټویټر خبره کړې ده خو طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بیا د کار بندیز او کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. نن د خبرونه کې به په دې اړه څه راپور ولرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ ځینو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. چې کوم هیوادونو ته ځي او له چا سره به ګوري او پر څه مسایلو به خبرې اترې کوي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د ملاتړ نن چهارشنبه له خپل اوکراینی سیال سره په خبرو اترو کې څرګند کړی دی او همدارنګه لکه څنګه مو چې په خبرې کې واورېدل د شلوریزو توپچونکو په تازه درجه بندۍ کې راشد خان د نړۍ لومړی او فضل حق فاروقي بیا دویم ځای نیولی دی. له دې سره څنګه د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دغه بانکونه د افغانستان بانک هغه پریکړه نه عملي کوي چې په دې وروستیو کې د پیسو د ډیروالي په اړه شوې ده.
هم د پرون زه د بانک ته تللی وم، همدغه پوښتنه ماته وکړه، ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دی کې څه رقم نه دی تاسو مسله وایي چې موږ اوس هم همه هغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي، ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي، هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی، هغه وایي چې ماته پیسې را
نهکي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تم ستړي مشه ده ملګرو ملتونو د عمومي منشي منستيال امينه محمد واي په افغانستان کې د ښځو حقوقو لاس پسر کې د لاسر انتخاب نه دي. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پانه په ویډیو کې افغان ښځو ته په اشاره زره دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیا وایي چې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقوقو د غوښتلو په اړه کوي تر دې دمه کومه مثبته پایله نه دا ورکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ملګر ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو حقوقو څخه لاس په سر کېدل انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه په ویډیو کې افغان ښځو ته پیشاري سر ویلي
اولویز کیپینګ او ویمن
تل د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکوو چې پر دې امر تمرکز وکړو، ډیر پرمختګ وکړو، خو چې پر دې تمرکز وکړو چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو تر سره کولای نشو، ښځو ته باید ډیر پام واړو، ځکه چې مهمه دي ښځې په ټوله نړۍ کې د خپل حقوقو اړوند پیښو انعکاس دي چې موږ افغانستان ته پام وکړو، د ښځو ډیرو حقوقو ته به مو پام کړای وي.
د ښځو د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد تازه څرګندونه داسې مهال دي چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په دریمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی. مخکې دوی په نورو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کاره راګرځولې وي. د غشان منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم له تګه راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله شبګیس ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي، وایي نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو او خبرو له لارې غواړي. د اغلی ګیس په خبره نړیوال له افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملي ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشار راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شریا قونو څخه به برخې نکړي. شبي غيس ازادي رډوته وویل
مجازي نړۍ په ټویټو پر پوسټ باندې دومره وشو چې نوې بندیز ولګید، هر کله چې دی خبرګون خو نوې بندیز لګیږي، باید کینی خبري وشي، فشار پر طالبان راول شي، د ملګر ملتونو لخوا پوښتنه وشي، دغه امرونو او دغه بندیزونو پر وړاندې عملی ګامونه پورته کړي. واسه دا شعار د چوات خزت زده کړې خودل شي، خزت کار ته پر خودل شي، هیڅ کوم عملی ګام نه پورته کیږي.
دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګر ملتونو سازمان دول ول پوری پلاوی چې د مشر خپل امینه محمد کابل افغان سنت سفر کړی وو، اوبد طالبان حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقص شوی حقونو په اړه خبري کړې وي، خو دوی خپل پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو د پلاو ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړي استازي ټوماس نیکلاسن هم افغانستان ته خپل سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبري کړې دي. د مورپ هانتون د تب د پانځي مسله اقلم مایر وای چې د طالبان حکومت افغان ښځو ته افغانستان زندان ګرځولای او دوی د خپل کور په څلور دیوالونو کې بنديان دي. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د راتګ نه تر اوسه پورې ورو ورو په خځ باندې محدودیتونه لريږي، خوانځي تتک بند شو، پانتونونه وترل شو، کار کول ښځو ته منع اعلان شول. نو دا ټول محدودیتونه د باعث کیږي چې ښځه فقط د کور په محدودیت کې بند شي.
خو طالبانو تل ویلي چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په یو تازه خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، یو ځل بیا همدا موضوع یاده کړې، ویلي دي دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. د یادونه ده چې د زده کړو او کار د حقونو د نقص ترڅنګ طالبانو په نورو برخو کې هم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. پارکونو، ورزشي کلبونو او خاري مومنو تلتاګه راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او شری مارام پرته لري واټن سفر هم نشي کولای.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویس په قطر، متحده عربي امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو بیلابیلو افغان لورو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې لمبې کې ویلي دي چې تېر ورځ ناوخته ښاغلی ویس د قطر، متحده عربي امارات او ترکیه په سفر وتلی دی او دا سفر یو اونۍ دوام کوي. ټوماس ویس داسې مهال یادو هیوادونو ته ځي چې هلته له میشتو افغانانو سره ګوري چې طالبان په افغانستان کې په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه لګوي او د لګولو ته ادامه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټوماس ویسټ بد دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو په کار لبندي سره لاړې ریشوي خبري وکړي. ټام ویسټ دا سفر 13 ورځ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عربي اماراتو، ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځو په کار په محدودیتونو سره لا ډېرې شوی دي. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارکوونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړي. یو شمیر خزینه فعالان بیا د ټام ویسټ دا سفر هیله بخونکې خو ځینې نورې چندان مهم نه بولي. د ښځو د حقونو فعال کریمه رحیم یار وایي په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر ښځو د محدودیتونو اړوند اعلامیه ورکړل شوې، غندنې وشوې او سفرونه وشول خو کومه پایله نه درلوده.
زه هیڅ هیله نه لرم. په دې تیرو 13 میاشتو کې ډېر تګ راتګ وشو، اعلامیه ورکړل شوې، غندنې وشوې خو پایله سفر وه، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته 40 میلیونه ډالر را روان دي.
خو ځینو نورو بیا د ټوماس ویسټ دغه سفر پورې هیلې تړلې او له امریکا په ځانګړي ډول له ښاغلي ویسټ غواړي چې د دغو لیدونو او خبرو اترو له لارې دي افغان ښځو د روان وضعیت د بدلېدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکي او مدني فعاله نوریا سادات:
موږ افغان ښځې له ښاغلي ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیلې نه کړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له ټوماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
ځان افغانستان نو تغییر ده.
طالبانو د اپریل میاشت په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزې له کار کولو منع کړې وي، خو د یاد سازمان خزینه کارکونکي به خپلو دندو ته ورتللي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې تړباسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مې تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغوی له خپلو څه باندې 3000 کارکونکو هم غوښتي چې له استثنايي مواردو پرته د دفترونو ته نورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړې د واقعو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. خو د طالبانو حکومت له نږدې یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر پاڼه خبره شوې ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلند یې هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو د مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر قومندان اکمل امیر د وژل کېدو د ادعا په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د اکمل امیر خپلوان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا مهال د هغه د وژل کېدو خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. په همدې حال کې د افغانستان ازادۍ جبهې ویاند هم ازادي راډیو ته ویل چې د اکمل امیر د وژل کېدو په اړه کوم سند نه لري او د طالبان لخوا خپور شوی تصویر جعلي دی. خو د طالبان حکومت د دفاع وزارت ادعا کوي چې اکمل امیر وژل شوی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
لسیشنبه ورځی رئیس د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د ملي اردو کمانډو ځواکونو افسر او د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان ازادي جبهې مشهور قمندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه زد او ناقص خبرونه خپرې کړي. د طالبانو دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې دا وکړه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې د قمندان اکمل امیر په ګډون اته کسان وژلي دي. د دغه وزارت وایم عنایت الله خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه وویلي، خو ادعا یې کړې وه چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. د اکمل امیر خپلوان د هغه وژل کېدل نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د اکمل امیر له څو خپلوانو او ملګرو سره مو خبرې وکړې، هیچا هم د هغه وژل کېدل تایید نه کړل. د نوموړي او خپلوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د اکمل امیر د جسد هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي ریښتینی نه دي.
د امیر صاحب مړینه نه تاییدوو نه یې ردوو. هغه عکسونه چې بی بی سي او افغانستان انټرنیشنل خپاره کړي او ویل شوي چې د نوموړي مړینه قطعي ده، موږ ډاډه یو چې دا عکسونه د امیر صاحب نه دي.
ما مطمئن شدیم که امیر صاحب نیست.
د اکمل امیر یو بل نګدی ملګری له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړی ټپي شوی او خوندي ځای ته لیږدول شوی دی، خو د امنیتي ستونزو له امله د ده د استوګنې ځای او عکس د خپرولو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادي جبهې د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې جبهې د شپږو غړو وژل کېدل تایید کړل، چې پکې بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګي شامل دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې ویاند نصرالله فتح ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې اکمل امیر او یو ساتونکی لا هم نه درک دي. هغه زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اکمل امیر د جسد خپور شوی تصویر جعلي دی. د ازادۍ جبهې ویاند ادا کوي چې طالبانو په کابل کې د اکمل امیر کور محاصره کړی او د هغه د موندلو لپاره یې له کابل، کاپیسا او پروان ولایتونو څخه د نوموړي شاوخوا دوه اتیا تنه خپلوان د کورنۍ غړي او ملګري نیولي او تر پوښتنو او تحقیق لاندې دي. د اکمل امیر د وژنې ادعا او د بصیر اندرابي د وژنې خبر په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اکمل امیر د تېر جمهوري نظام یو لوستی پوځي افسر دی چې د پوځ په بېلابېلو څانګو کې دندې ترسره کړې، خو د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته پنجشیر ولایت ته ولاړ او څه موده وړاندې د افغانستان ازادۍ جبهې سره یو ځای شو. د افغانستان ازادۍ جبهې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 1400 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې خپل شتون اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلنکن د غم ملاتړ نر چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراني سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل به د اسدالله الدین نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراني سیال دیمیتری کولیباتا د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخه بلنکن له کلی باسره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغه ژمنیو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلی د ملاتړ تازه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مختبوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلی بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکز وي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبره داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو لکر خو د بریدونو د دوام راپورونه خبريږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیس په خبر پانه کې ویلي روسیه له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپلو يرغليزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیه پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وای له تیرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو دوه اویا بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبل معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل لورته د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قومندان سیرهی خریواتی ویلی په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا وکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړی دی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت منحل اعلان کړي او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري، د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د ښوونیز او فرهنګي فعال محمد کاظم امینی د نیول کېدو په تړاو له طالبانو غوښتي چې په غیر قانوني توګه د فرهنګیالانو، مدني، سیاسي او ټولنیزو فعالانو له نیولو لاس واخلي. یاد کمیسون د نرګس سادات او ذکریا اصولي د خوشی کېدو د هر کله ترڅنګ د کاظم امینی، مرتضی بهبودی، متی الله ویسا، موسی شاهین، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی او نور مدني او فرهنګي فعالان چې اوس هم د طالبانو په بند کې دي، دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیسون له ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت لري، غوښتي چې د افغانستان د خلکو د حقوقو د دفاع په برخه کې لا اغیزمن ګامونه پورته کړی. دا په داسې حال کې دی چې د بی پول خبریالانو سازمان او د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن هم د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستواجا ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
It's now been 3 months.
دریم میاشتې کېږي چې د نیم توانی په لیمیره مې مرتضی بهبودی ووینم. زه د هغه رواني او فزیکی وضعیت ته اندېښمنه یم. زما خوب او آرام نشته. مرتضی یو بامسؤلیته ژورنالیست دی او هغه مینې چې له هېواد سره درلوده د وضعیت د راپور د جوړولو لپاره یې کار کاوه، خو زندان کې بندي دی. د روژې میاشت برکت او د رحمت میاشته او زه له چارواکو غواړم چې هغه دې ژر خوشي کړي. زه که هغه کوم غلط کار نه دی کړی، زه له خلکو غواړم چې د هغه د خوشي کېدو لپاره دې هڅې وکړي.
It really helps a lot.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د سه شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي، متی الله ویسا د مارچ په 28مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په خپل سری ډول نیول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامی او د مرتضی بهبودی د میرمن د غوښتنې په اړه مو له طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت له بند څخه د ښځو د حقونو د فعال نرګس سادات او ذکریا اصولي لیکوال او د پانتون استاد د خلاصون کلای وکړ او د نورو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. یونه مده هم ویلي چې یو شمېر نور مدني فعالان او د بشر حقوقو د ملاتړ نه خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري. په افغانستان کې طالبان له بیا ځل واکمنې دوه رئیس د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړ خزینه فعالان، خبريالان او د پوهنتون استادان د طالبانو پر حکومت د نیوکو او یا د طالبانو د کړنو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوې دي، چې یو شمېر بیرته خوشی شوی او یو شمېر له هم د طالبانو په بند کې دي.
بلخو بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي د بانکونو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوي پریکړه عمل نه کوي. دا چې د افغانستان بانک نوي پریکړه څه ده، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده و 3000 میده.
د هرات ولایت دا اوسیدونکو چې نه غواړي نو می پر راپور کې واخیستل شي وای په عزیزی بانک حساب لري، خو په وینای اوس هم خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر محل لاستوند سره مخ دی.
یک چند وخت میشه هفته 3000 میده.
څو وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي. موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلي او پیسې موږ له حساب څخه وګرځوي. ویلی نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زرو وغوړی په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چی که خود از شکستم او چیز رم افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
عزیزي بانک او اسلامی بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي چې هغه هر هفته نه ورکوي په دو هفته کې یو ری ورکوي یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي هم د پرون زادي بانک ته تلل او من دغه پښتنه موته وکم ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نه وي امریکا د کې څه رقم لدی تاسو مسله وای چې مونږ اوس هم هغه خبره د افغانستان بانک وایي چې دروغ وایي ځکه مونږ ته پیسې نه راکوي هغه د خلکو سترګو ته خور شاني هغه وایي چې موته پیسې رانه کی زه خلکو ته چی شي ورکم
او مو غختل په دیړه د عزیزی بانک د یو مسول نظر هم لرو خو بریالي نشو د کابل اوسیدونکو زینب هموای ل بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو لامل اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډیروي
موقت کې مو عاجل ضرورت می داشته باشیم
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او لستون سره مخ شو ترغه چې خپل پیسې راخلو ل ډیر جنجال سره مخ کیګو بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي مجبور یو چې هر جل لګ اندازه پیسې راخلو او د نورو لپاره بیا ورشو په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپل پیسې نګدو
مجبور میشیم کې د بانک ها پول مون نه مونیم
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وری حمل میاشتې په 15 نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپلو بانکي حسابونو واخلي د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په واکې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم پوښتل خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې عمله چې بانکونه بې پیسو نشي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مې په ورسته اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی
وس بغزنی ته وشو بغزنی کې د خلاصو یوي کلی موټرو د ثبت پروسه په تیز روانه ده د غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرو له ثبت او رجستر سره به په دغه ځای کې د زینو پی خو غلاو مخونی ولشي تفصیل به په دې راپور کې وره
بوسې څنګه د 2015
په غزنی کې د خلاصو یو کلی موټرو د ثبت او رجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشت روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران سفتوي یاد پروسه چې کړنلارې د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده د غزنی اوسیدونکو د دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي عبد الله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د سفت په مخ راوستي
خوشحالم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلم له اسلامي امارت څخه هم خوشحالم چې موټران قانوني شي لدې سره به اغلا او غل کم شي ډیر زیات خوشحالم
دا غزنی ډیری اوسیدونکو په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په غزنی کې د جنو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلی اوسیدونکو جان محمد وایي
ډیر ګټه کې له مشکلاتو خلک په امان کې دي د پروسه مدیر حرکت او پروسه خلالي تل انا به اسلامي امارات لري اوسې دا پروسه مخه جاری کړي
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي د یوای هر ورځ راځي او کار نه خلاصيږي ګل رحمان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی
ترافیکی مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه دغه نن درېم ورځ دم چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم ارې شوبې ته چې ورڅ هغه شوبه وي وای دا نه منل کیږي پر دې ترافیکي ابل شوبه وي دا نه منل کیږي او دلته چې ورڅ مقصد یو سړی ته پیسې ورکې هغه ضمانت کولای شي ولی دا قانوني شکل ولی ونیسي یعنی دا خواهش له دولت لرو چې دا خلکو مخنیوي وسی
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قارن نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخته وړلو ګمارل سوي کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د سانتیاو رامنځته کولو په اړه لازمي لارښوونې او سپارښتنې سوي دي نوموړی وایي د موټرانو ماډل سلندر غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي
د سفت فروسی تقریبا نو ورځې وخت لري د سفت فروسی ورسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري یعنی په شپږ میاشتې کې مراحل توي کیږي یعنی تقریبا ټول کار خلاصيږي په درې میاشتې کې سفت شروع کیږي ختميږي او په شپږ میاشتې کې بیا فلیټ ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت له لورې د ثبت پر مهال د پیسو اخیستل زیات یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغوی باید دغه پیسې را کمې کړي.
دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د سپورت او نیز پروګرام لرو، خو د دې پروګرام له خپرېدو وروسته په دې یوه یادونه وکړم چې اوس مهال د ازادي راډیو خپرونې 4:00 شوې دي. تاسو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د سهار تر شپږو د ماښام تر شپږو مخ